Radio.
نن جمعه ده د وزیا سنبلیش پر وشتمه د سپتمبر اولسمه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه په لومړی نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. په راپورونو کې اوري: د ملګرو ملتونو سر منشي وایي د افغانستان کشاله چې لویو قدرتونو حل نه کړای سوی ملګري ملتونه یې هم نسي حلولی. سر منشي بیا هم ژمنه وکړه:
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو.
په افغانستان کې پریکړې د کومو قوانینو له مخې کیږي؟
کورنۍ بهرنی امنیت ضد د رایې برخه وه، د تروریزم برخه وه، د تروریزم د تمویل برخه وه. هغې کې په خپله کې طالبانو غړیتوب 15 کاله حبس درلود، نو اوس هغه کوټه به ناقص نه ده.
د هالنډ د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د پناه غوښتونکو د ناسم مدیریت له تورونو وروسته استعفا وکړه. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې اورېدلی شئ. پیل له خبرونو کیږي. ملګري ملتونه وایي چې سږ کال تر شپږو لکو ډېر افغانان د جګړو له کبله بې ځایه سوي. طالبان وایي د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړولو مخه نیولې ده. د فرانسې ولسمشر د جرمني له صدراعظم سره پر نړیوالو ستونزو خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي تر شپږو لکو او څلور دیرشو زرو ډېر افغانان سږ کال د جګړو له کبله په خپل هیواد کې بې ځایه سوي دي. د ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه افغانان د سپتمبر تر 12 پورې بې ځایه سوي، چې د هغو له منځه 2,02,246 تنو ته مرستې رسېدلي دي. د اوچا د راپور له مخې 23,000 ډېر نور افغانان د روان 2021 میلادي کال له پایله تر اوسه پورې د طبیعي پیښو له کبله اغېزمن سوي دي. پاکستان وایي د روان مالي کال په لومړۍ میاشت کې افغانستان ته صادرات کم سوي دي. د پاکستان مرکزي بانک پرون پنجشنبه وویل د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته د پاکستان د تجارتي مالونو او خدماتو صادرات نږدې 40% کم سوي دي. د دغه بانک په وینا د روان مالي کال په لومړۍ میاشت کې یعنی جولای کې پاکستان ته د 38 میلیونه او 550 لکه ډالرو صادرات لرل، حال دا چې تیر کال په ورته موده کې افغانستان ته د 2.5 میلیونو او 240 لکه ډالرو صادرات کړي وو، چې دا په سلو کې 8.5 کموالی شي. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې بهر ته د دغه هیواد صادرات زیات سوي خو واردات یې کم سوي دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د یوه هندي سوداګر بنسوري لال اریندي د بې درکۍ په اړه د افغان چارواکو پلټنې له نږدې څاري. د هند د بهرنیو چارو ویان اریندام بکچی پرون پنجشنبه وویل هند په کابل کې له هغو ځایي چارواکو سره په تماس کې دی چې د دې قضیې په اړه څېړنې کوي. تر اوسه کومې ډلې د بنسوري لال د تښتولو مسؤلیت نه دی منلی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې اکثره هندي اتباع له افغانستان ایستل سوي، خو ځینې لا هم په دې خاطر پاتې دي چې د کابل هوایي ډګر ته الوتنې ځنډیدلی دي. طالب چارواکي وایي چې د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړولو مخه نیولې ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړي او د ویان مرستیال احمدالله وسیق دا خبره وروسته له دې ازادي راډیو ته وکړه چې په ټولنیزو شبکو کې د دې تاریخي کلا د نړېدو ویډیو خپره سوه. په ویډیو کې بلډوزر لیدل کیږي چې د کلا دیوالونه نړوي، خو ښاغلی وسیق وایي چې د دې کار مخه نیول سوی.
دا یو تاریخي کلا ده، تقریبا تر 100 کلونو پورې تاریخي قدامت لري او د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده. نو بیا مشرانو پرې خبره ورسېدله او دا کار اوس منځ ودرېدی.
سره له دې چې څه باندې 40 کاله پخوا طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال د بامیان د لرغونو مجسمو په ګډون د کابل موزیم ګڼ لرغوني آثار ویجاړ کړل، دا ځل تر اوسه پورې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی چې طالبانو دي تاریخي آثار وران کړي وي. د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډلیز امنیت تړون د سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. د تاس خبری اجانس راپور له مخې د سرګی لاوروف او شاه محمود قریشی له کتنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دوړ خو موافقه وکړه چې په افغانستان او په مجموع کې په سیمه کې د ثبات او امنیت د یقیني کولو لپاره نور ګډ کار وکړي او په دې ډول هڅو کې امریکا او چین هم شامل کړي. لبل خو پرون د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. د هند د بهرنیو چارو وزیر د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د پنځمې په ورځ ناوخته په پاریس کې پر نړیوالو ستونزو د اروپایي اتحادیې پر مسلو او افغانستان خبرې وکړې. د اسوسییټډ پریس خبری اجنس راپور له مخې د دواړو خواوو د خبرو په کلیدي موضوعاتو کې د افغانستان بحران، په افریقا کې د تروریزم پر ضد مبارزه او د اروپایي اتحادیې مسالې شاملې وې. ماکرون او میرکل د افغانستان په اړه وویل چې په اروپا او د افغانستان په ګاونډیو کې به د افغان پناه غوښتونکو د ملاتړ پر لارو چارو کار وکړي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي دغه نړیوال سازمان له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو د افغانستان ستونزې چې سترو قدرتونو حل نه کړای شوې ملګری ملتونه یې هم نسی حلولی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د هغو هڅو ملاتړ کوي چې طالبان پراخ بنسټه حکومت ته هڅوي، خو د ملګرو ملتونو رول محدود دی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي په داسې حال کې چې نړیوال ائتلاف له ټولو امکاناتو او ځواکونو سره په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان ستونزې حل نه کړای شوې، له ملګرو ملتو داسې تمه بې ځایه ده. سرمنشي پرون چهارشنبه رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې وویل دوی یو پراخ بنسټه حکومت ته د طالبانو د هڅولو لپاره د منځګړي په توګه محدود رول لوبولی شي.
An expectation that is unfounded.
فکر کوم یو به اساسه توقع شته. زما منظور دا دی چې یو شمیر هیوادونو څو لسیزه له سلګو نظر ځواکونو کار وخیست، په څو لسیزو کې تریلیونونه ډالر ولګول. فکر وکړئ چې حتی دوی له دې ټولو منابعو سره سره د افغانستان د ستونزو په حل کولو کې پاتې راغلل. ملګری ملتونه چې نه دومره پیسې لري او نه ځواکونه څرنګه کولای شي هغه ستونزې چې په څو لسیزو کې حل نه شوې اوارې کړي؟
د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په نړیوال کانفرانس کې بیلابیلو هیوادونو د سږ کال لپاره افغانستان ته د څه باندې یو میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه وکړه. ټاکل شوې ده چې دا مرستې طالبانو ته ور نه کړل شي، بلکې د نړیوالو موسسو له لوري ولګول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په عین حال کې وویل ملګري ملتونه به هر کار چې په وس پوره وي د افغانستان لپاره وکوي. ګوتریش وویل افغانستان د یو ستر انساني ناورین په دوشل کې دی.
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو. د هغو غیر حکومتي موسسو ملاتړ کوو چې د افغانانو لپاره هر کار کوي. افغانان د ډراماتیک بشري وضعیت په درشل کې دي. دا زموږ دنده ده چې د افغانانو د ملاتړ لپاره هر ممکن کار وکړو.
It's our duty to do everything possible to support the Afghans.
تاکل شوې ده چې دا اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی په کالنۍ غونډه کې د افغانستان پر بحران خبري وشي. بیلابیلو نړیوالو ادارو خبرداري ورکړی چې افغانستان له سخت بشري بحران سره مخامخ دی. ملګری ملتونه وایي چې 13 میلیون افغانان چې د هیواد کابو نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې ملګری ملتونه د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې طالبان هڅوي تر هغه څه پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې 40 کاله پخوا یې درلود.
و مردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د هغو هڅو ملاتړ کوي چې طالبان پراخ بنسټه حکومت ته هڅوي. د طالبانو پر حکومت بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو انتقادونه کړي چې پراخ بنسټه نه دی. د نړۍ یو هیواد هم دغه حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې پریکړې د کومو قوانینو له مخې کیږي؟ تر یوې میاشتې ډېر موده وسوه چې طالبانو کابل نیولی، خو لا هم د ځینو حقوق پوهانو په باور د قانون په برخه کې هغسې وضاحت نه لیدل کیږي چې ټولنه اړتیا ورته لري. یو له دغو حقوق پوهانو عبدالستار سعادت دی. په دې اړه یې زموږ همکار ته نور وضاحت ورکړ.
پخوانی اساسی قانون وس نافذ نه دی، هغه پخوانی دی. مدني قانون په برخه کې به مشکل نه وي، د جزا قانون په برخه کې موږ عملا مشکل کیو دا اوس، لکه د تروریزم برخه کې چې همدغه کورنۍ او بهرني امنیت ضد جرایمو برخه وه، د تروریزم برخه وه، د تروریزم د تمویل برخه وه، هغه کې پخپله د طالبانو غړیتوب 15 کاله حبس درلوده، نو اوس هغه خو طبعا نافذ نه دی. او ډیر زر باید افغانستان قضایه قوه هم خپل هغه ترکیب او جوړښت ترلاسه کړي، د افغانستان لوی څارنوالۍ سرنوشت معلوم سی، ځکه هغه د ټولنې اصلي ناظم قوانین ډیر زیات مدني او تجارتي او فامیلی او دا برخه نه دي. ډیره زیاته مهمه برخه د افغانستان د جزا کوډ دی چې د سرنوشت باید معلوم شي، د مجریان باید معلوم شي. تر اوسه پورې موږ په یو خلاک یو او پات شو، هغه سیاسي او مدني ازادۍ چې په خواوې هغه طالبان رسما بندي کړي نه دي، ما داسې ښکاري د روحي نه چې تر څو نوې قوانين تصویبيږي نو دغه نه ډېر زیات استفاده نشي کېدای.
طالبان کوم قانون کار اخلي چې هغه تطبیقوي، یعنی په کوم قوانینو اتکا کوي؟
اوس موږ په فلسفي لحاظ د حقوقو د فلسفي له مخې یو حقوقي نظام نه لرو، ځکه طالبانو په رسمي ډول باندې د هیڅ یو قانون نه دوی خپل ملاتړ نه اعلان کړی، یعنی دا غزوات نه دی چې د حقوقي نظام تر شا باندې تر شا ولاړ وي. هم په غټه سطح باندې چې د اساسي حقوقو بحث دی، د اساسي قانون بحث دی، دوی پرته له دې چې اعلان وکړي راسي ښکاري لکه همغه د اسلامي امارت د وخت د تیر حکومت په هغه سند باندې چې متکی، ځکه امیرالمؤمنین دی، رئیس الوزرا دی، کابینه ده، یعنی دا په اساسي حقوقو کې یو ډول تابع دی همغه شانو دي. اما په نور قوانینو کې داسې ښکاري چې د سکتوري قوانین دوی منلي، ځکه دوی سرپرست وزیران هم دا اوس په خپل قوانینو د ادارو اتکا کوي، لکه د مخابراتو برخه مخابراتو په قانون اتکا کوي، مګم دوی بیا هم رسما اعلان نه دی کړی ملاتړ یې نه دی کړی.
سعادت صاحب، تر کله پورې ممکنه ده چې د حقوقي نظام نشټوالی په یو ټولنه کې ادامه پیدا کړي؟
دوی داسې نشو ویلی چې بیخي نشته، خدای یو مشکل دی. اوس مثلا حقوقي نظام شته، د جزا قانون شته، جزا کوډ دی، اما د جزا په کوډ کې دغسې مواد شته چې هغه دوی نه خوښیږي، اوس نه دی هغه تایید اعلان کړی نه تعدیل اعلان کړی. د مدني قوانینو په برخه کې به مشکل ډیر نه دی، تجارتي قوانینو په برخه کې ځکه دا ډیر زیات قدیمي دي، پخوانی دي، یا طالبانو په وخت کې هم د حاکمو د تیر حکومت په وخت کې. نو د جزایي حقوقو او په اساسي حقوقو کې دوی خپل دریز موقف نه دی اعلان کړی. چې نه اعلان کړی معنی دا رسې ده موږ یو خلا سره مخامخ یو. دا خلا کولی شي ملا حسن اخوند یو فرمان صادر کړي، دی البته دوی د حکومت رئیس، د رئیس په توګه، د صدر اعظم په توګه، اما په اصل کې باید د طالبانو په خپل امیرالمؤمنین د امارت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی رهبری هغوی باید یو فرمان صادر کړي او خپل هغه موضع مشخصه کړي. خو زما باور دادی چې په اساسي حقوق کې دوی اما خپل پخوانی لایحه کې دي، اما اجازه په حقوق کې دا اوس موږ یو خلاص سره مخامخ.
د افغانستان یو حقوق پوه عبدالستار سعادت و چې په افغانستان کې د موجوده قوانینو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په دا واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ تر دې سرلیک لاندې مقاله خبره کړې، د نړۍ قدرتونه پرته له دې چې افغانستان درک کړي هلته په دولت جوړونه کې پاتې راځي. د دې مقالې لیکوال لیکي په افغانستان کې تر 40 کاله جګړې وروسته بیا طالبان واکمنان شوي دي. په دې جګړه کې لږ تر لږه 6500 افغان ځواکونه، تر 3000 ډېر ملکیان او 2443 امریکایي پوځیان ووشل شول. په میلیاردونو ډالر لګښت راغی او بیا د امریکا د متحده ایالاتونو پوځیان له دې هېواده ووتل. د مقالې د لیکوال په باور څېړونکي، کارپوهان او تاریخ لیکونکي دې پېښې ته د یوې ناکامې خونړۍ پېښې په سترګه ګوري، خو دوی یو مهم ټکی ته پام نه دی کړی. وړاندې په لیکنه کې راغلي دي که چېرته هغو کسانو ته چې له افغانستان تیر شوي دي کتنه وکړو، څرګندېږي چې په دې سیمه کې پولې ګډوډې شوي. مختلفو خلکو دې سیمې ته پناه وړې ده چې بېلابېل خلک او د بېلابېلو مذهبونو کسان په اوسني افغانستان کې ژوند سره کوي. په مقاله کې لولو چې دغه د مختلفو خلکو او بدوي فرهنګ په ټاټوبي کې د بنسټونو پراختیا د امریکا د ناکامۍ یو سبب بللی شو او همدا علت دی چې بیرته مرکزی حکومت طالبان ونیو. د مقالې لیکوال زیاتوي له تاریخي پلوه افغانستان د څو فرهنګي حوزو د وصل مرکز دی چې د امپراتوریو له ظهور او سقوط سره بدلون پکې راغلی دی. خو د دې ټاټوبې خلکو لږ تر لږه د کوچیاني زاړه کلتور په مرسته ثبات ساتلی دی چې دا ثبات د ملي هویت ته رامنځته کېدو د داسې سیمې د استقرار لپاره اغېزمن دی. امریکایي مجلې نیشن هم د افغانستان له جګړې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله په یوه مقاله کې څېړلې ده او لیکي د امریکا د ملي امنیت بنسټونه په جګړو کې د بریالیتوب لپاره ښه استعدادونه نه لري خو د خپل سیاسي واک د دفاع لپاره تکړه دي. مجله بیا لیکي د اګست په میاشت کې د افغانستان حکومت ډېر ژر ګډوډ شو. چارواکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په شمول وتښتېدل. پوځ تسلیم شو چې پر دې پیښو باید د امریکا چارواکي غور وکړي. د خبرونې په باور له طالبانو پرته د یو پایدار دولت تر منځ کېدو ته طرحې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانیو څلورو ولسمشرانو په تیرو شلو کلونو کې کار وکړ. تر $2 تریلیون ډېر لګښت پرې راغی او د شاوخوا 2500 امریکایي سرتیرو ژوند یې واخیست. نیشن مجله بیا لیکي دا ګرانه ده چې په تیرو 2 لسیزو کې د وژل شویو افغانانو دقیقه شمېره تعین شي خو له اټکل سره سم شاوخوا 240,000 افغانان وژل شوي دي. د مجلې په باور د امریکا د دفاع وزارت له لوري د افغانستان د جګړې یو ارزونه د ترلاسه شویو درسونو په اړه ترسره شوې ده چې پکې روښانه شوې ده چې د افغانستان کورنۍ جګړه له هغه پیله ګټونکې نه وه او د بریا چانس یې نه و، ځکه چې متحد ایالاتونه د یو مشروع او حتی پایدار دولت تر رامنځته کېدو لپاره نه بشپړ توان درلود او نه هم بشپړه پوه.
د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیګریت کاګ استعفا وکړه. اغلی کاګ پرون ورسره دی ل دند لاس واخیست چې د هالند د پارلمان اکثر غړي وویل چې دی باید 13 میاشتې لپاره سند د پناه غوښتونکو د استلو چاري سمي اداره کړي وای. په همدې حال کې د اروپا پارلمان د دې اتحادیې لغړو هیوادونو غوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته همکاري او پانګونه زیاته کړي. تفصیل په یو راپور کې
د هالند د بهرنیو چارو وزیر پرون پنځشنبه وروسته له استعفا ورکړه چې د پارلمان اکثر غړي وویل چې تیر میاشتې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د استلو چارې سمې اداره نه کړې. د اروپایي هیوادونو د بیلابیلو سیاسي خواوو استازو وویل چې د طالبانو په وړاندې د هالند د حکومت د پس ځواب او په هالند کې د پناه په شرایطو د برابرو زرګونو افغانانو د لیږدولو لپاره د خوندي لارې د نه چمتووالي مسؤلیت د اغلی کاګ په غاړه و. د پارلمان د غړیو له څرګندونو وروسته میرمن کاګ وویل ستاسو غونډې پریکړه کړې چې کابینې غیر مسؤلانه عمل کړی دی. دې زیاته کړه که یې پالیسي رد شوي وي باید استعفا وکړي. د هالند پوځي الوتکو د اګست میاشتې په وروستیو 2 اونیو کې کابو 2000 تنه له افغانستانه وویستل، خو له دې سره سره سلګونه افغان الاصله هالنډیان او نامعلوم شمېر افغانان چې له نړیوالو ځواکونو، رسنیو یا غیر حکومتي موسسو سره کار کړی دی ونه وتلی شوی، ځکه چې نه یې شوی کولی چې ځانونه د کابل هوایي ډګر ته ورسوي. له بلې خوا د اروپا پارلمان د دې اتحادیې له 20 غړیو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته خپله پانګونه او همکاري زیاته کړي. په هغه پریکړه لیکي چې پرون پنجشنبه په ستراسبورګ کې د اروپایي اتحادیې د پارلمان له لوري خپور شو راغلی چې اروپایي اتحادیه دې پر څارنې، هوایي ترانسپورت او پوځي خبرتیا پانګونه وکړي. د اروپایي پارلمان 1500 غړیو د پریکړه لیک ته مثبتي، 2 منفي او 500 سپینې رایې ورکړي دي. په دې پریکړه لیک چې اجرایي ضمانت نه لري د کابل له هوایي ډګره د خلکو د استلو لپاره د امریکا له ملاتړه پرته د دغه هوایي ډګر د امنیت په ټینګښت کې د اروپایي ځواکونو د پاتې راتلو یادونه هم شوې ده. د اروپایي پارلمان غړیو له افغانستان څخه د وتلو لپاره د امریکا پر پلان انتقاد کړی او هغه یو اړخیز او په ناټو کې له خپلو متحدانو سره ناهمغږي بللې ده. په پریکړه لیک کې د تخلیه په عملیاتو کې ګډوډي او بې نظمي د لویدیز د امنیتي او بهرني سیاست ناکامي بلل شوی چې دغه پارلمان په باور په لنډ مهال کې د لویدیز اعتبار ته زیان اړوي. د امریکا متحده ایالاتونو څه باندې دوی ونې وړاندې یعنې د اګست په یو دیرشمه په افغانستان کې خپل پوځي حضور رسمن پای ته ورساوه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو لخوا د کابل د چټک نیولو ملامتي پر پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی اچوي. د ده په وینا ولسمشر غنی تر وخت مخکې له واک څخه لاس واخیست. تفصیل په یو راپور کې.
افغان الاصل امریکایی ډیپلومات زلمی خلیلزاد له فاینانشل ټایمز ورسپانې سره په خپل لومړۍ مرکه کې ولسمشر غنی د کابل سقوط لامل وباله. د امریکا دی ځانګړي استازي چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره د یوې هوکړې په موخه مذاکرات ترسره کول دی ورسپانې ته ویلي چې د کابل سقوط څو ساعته وړاندې له طالبانو سره د دوه اونیو لپاره هوکړه کړې وه. نوموړي زیاته کړې په تیره میاشت کې له کابل د ولسمشر غنی تیښتې له طالبانو سره د وروستیو شیبو هغه هوکړه لغوه کړه چې له مخې به یې کابل د اسلام پالو لاسته نه لویږي او مذاکرات به د سیاسي واک لپاره ترسره کیږي. خلیلزاد فاینانشل ټایمز ته ویلي چې په دې نو خبر چې ولسمشر غنی به له کابل وځي. خلیلزاد هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د اګست پر 15مه یې له طالبانو سره هوکړه کړې وه چې ارګ ته نه وځي او ویلي دي چې په دې اړه یې طالبانو ته شین څراغ نه و ورکړی. د خلیلزاد په خبره چې د ولسمشر غنی تیښتې له امله امنیتي خلا رامنځته شوه او طالبان اړ شول چې کابل ته ننوځي او دا کړنه د دې لامل شوه چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي او د دوهې مذاکرات پای ته ورسیږي. مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی که څه هم د خلیلزاد وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې په خپل لومړي ویډیو پیغام کې ویلي وو چې د افغانانو د وینې تویدو د مخنیوي په موخه یې هیواد پریښی. نوموړي ویلي حتی د تګ په وخت کې د بوټانو اغوستلو وخت نه و پیدا کړی او هغه تورونه چې ګواکې پیسې یې له ځانه سره وړي بې بنسټه دي.
زه مجبور یم له افغانستانه وایستل شوم تر څو د کندزۍ او د کابل د ویجاړېدو مخنیوی وشي او هم د افغانستان د تاریخي دښمن لخوا یوه لویه فاجعه چې د افغانستان یو ځای پاکوره لوړندېدلو مخنیوی وشي.
له بل پلوه په پاکستان کې د طالبان واکمنۍ پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف د اګست پر 23مه ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې په کابل کې د قدرت تشې له رامنځته کېدو وروسته طالبان له زلمی خلیلزاد سره تر هوکړې وروسته کابل ته ننوتل. ضعیف په دې مرکه کې ویلي چې طالبانو ژمنه کړې وه چې له سیاسي هوکړې پرته به کابل ته ننوځي خو له کابل د ولسمشر غنی ناڅاپي تګ وروسته په کابل کې د ګډوډۍ مخنیوي په موخه د غډله کابل ته ننوته.
نو هغه چې دا یو عاجل مجلس وسو په دوحا کې 15 بجو ته شاوخوا ته په دې توافق وسو چې طالبان باید کابل ته داخل شي او امنیت وساتي. نو دا شان یو حالت کې طالبان داخل شو چې نه آمادګي درلودله او نه ورته پلان درلودي.
زلمی خلیلزاد په 2013 کال کې د ډونالد ټرمپ لوري د افغان سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی وو. نوموړي د طالبانو مذاکراتي ټیم له مشر عبدالغنی برادر سره د 2000 کال د فبروري په 6 نیټه د سولې هوکړه لاسلیک کړه. هغه هوکړه چې له مخې 15000 طالب بندیان له بند آزاد او د بین الافغاني مذاکراتو د پای لامل شوه خو د دې مذاکراتو له پایلې وړاندې کابل د طالبانو په لاس سقوط شو.
ازادي راډیو خبری مجله اوري. په کندوز کې بڼوال او کروندګر وایي سږ کال د دغه ولایت د انګورو او نورو تازه میوو حاصلات زیات شوي دي. دوی د دې زیاتوالي علت ښه هوا ګڼي خو دوی په دې برخه کې په کور دننه او بهر د بازار پیدا کېدو غوښتنه کوي. تفصیل په یو راپور کې.
په کندوز کې یو شمیر بڼوال وایي چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د تازه میوو د حاصلاتو کچه لوړه شوې ده خو د سړو خونو او مارکیټ نشتوالی د خپلو محصولاتو لپاره لویه ستونزه بولي. کندوز د انګورو او نورو میوو زیات باغونه لري او د هیواد د میوو د محصولاتو ډیره برخه تولیدوي. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ اړوند د مسزویو سیمې یو بڼوال ګلاغا مسزی د پنجشنبې په ورځ د وږې په 15مه ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د حاصلاتو کچه لوړه شوې ده خو بازار نه لري.
دا موسم کال خو لږ یخ نه و، دا باران کال دور نه و، دغه لپاره دا ګرمي ور باندې، دا ګرمي کې تا خوشاله خوند سر سي لار خو سي دا کابل پاکستان ته هنده پوري سي سي نرخ نستا و سو سيني فلن دونیم سوي دونیم سو بس او شپته د خانو کې دا کالای زغ دي 300 پورې 300 درینیم سو 300 دغه سي ور
50 کله نازیم الله د کندز د امام صاحب ولسوالۍ له بڼوالانو څخه دی. نوموړی وایي د مارکیټ او سړو خونو نشتوالي له کبله خپل حاصلات په ارزانه بیه بازار ته وړاندې کوي.
دا میوه ځي نور ولایت ته هم ځي، خو دغه مارکیټ لږ زره په دې وختو کې لږ زره ضعیفه ده. نو زمونږ هیله دا ده چې په شرایط نور هم ښه شي او د دې مارکیټ نور هم ښه شي، نو د حاقین په دې کې تشویقیږي.
د کندز ښار اړوند چله مزار سیمې یو بڼوال محمد الله ابراهیم خیل هم ورته اندېښنه لري او وایي په 15 جربه ځمکه کې ډول ډول د میوې ونې ښې دي او ساش کلې میوې هم ډېرې نیولې دي.
ګورو که په صورت عموم سره میوجات ښه میوجات دي، خو متاسفانه چې مارکیټ نشته ده، مارکیټ کې هېڅ بیه نه لري، بیه نشته ده او نه نور ولایتو ته ځي، بیه ډېره زیاته ټیټه ده او دهقان ته دغه یو غټ لوی مشکل ده چې ځمکې بندې کړي دي.
په کندز کې د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي دوی کوښښ کوي چې د بڼوالو او کروندګرو د میوو او نورو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امان الله وایي
دغه د کندز میوې خټکي خصوصا او هندوانې بیخي زیات ولایتو ته ځي، ځکه مثلا خوست ته ځي، کابل ته ځي، پکتیا ته ځي، لاغزه دلته د میوو تجاران راځي، دلته خپله سرمایه گزاری کوي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خپل د ژوندانه لومړنۍ اړتیاوې او عواید له همدې درکه پوره کوي.
ازادي راډیو ته واجیاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي تر شپږو لکو او څلور دیرشو زرو ډیر افغانان سږ کال د جګړو له کبله په خپل هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. پاکستان وایي د روان مالي کال په لومړۍ میاشت کې افغانستان د صادرات 40% کم سوي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د یوه هندي سوداګر بنسوریلار ارندي د بې درکۍ په اړه د افغان چارواکو په لټنې له نږدې څاري. طالب چارواکي وایي د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړیوالو مخه نیولې ده. د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډلیز امنیت تړون د سرمشري په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د پنځمه پورت ناوخته په پاریس کې پر نړیوالو ستونزو د اروپایي اتحادیې پر مسلو او افغانستان خبري وکړې.
دا ژوند رنگونه
نوم درتوی او داس لیکم زه
زمانو سهیل احمد او سیو سدون کې لوګریم پیدایشم پاکستان کې سویده.
تاسو ویل چې په پیښور کې مدرس ویلای او ته مترڅوم صرف پورې درس مخ کې وره
تر لسم سم په پورې مونږ هلته درس ویلای.
bale بیا چې کله کابل ته راغلی خپل اسناد مروزان مرسي پورچا کړ
او کنسلګری لاړو هلته تقریبا $10 تعویض کړ خپل اسناد او انسان اسناد کې برابر کړ بیا لګینه ما اسناد راوړل سی پرچم راوړل دلته مو سره په خلکاشب مکتب کې ته یو لسم او دولسم دلته ویل خو سازان خ درسونه خ هغه خلک خبرې چې موږ ورته چې په افغانستان کې درسونه نس نه راو درسونه موږ پر یاد لري کوم خواري او کوم سازان مو سره خ خواري کی.
bale تاسو ډیره ښه خبرې ته اشاره وکړه. څومره دی یو کاس خپل تلاش درس ویل کوشش کول د دې په ډیره پوهه کې مهم ده.
څومره که موږ توجه درس ته ورکو او لږ خپل سید موږ اقتصادي مشکلات ته روغ کاغه ته لږ کم توجه ورکو اغه خواشم راضی مدینه ته که سمه درس ته مون توجه ورکو ان شاء الله مون به هیڅ مشکل نه لرو که سمه کم توجه ورکو بیا پاینده کې مونږه مشکلات سره راځي کله کوم وای سره ماته وظیفه نه پیدا کیږي یا ماته کار نه پیدا کیږي باید فکرون لوړ وسیږي سمه سمخ کې زه باید نور لارې ځان ته پیدا کو.
bale نور زکونکو تل خپل تجربونه وای څنګه به پدی وته ونی ګوتی په کم امکانات سره خپل زده کړې وکړو.
کولې سو در سره څنګه ته یو کار هم به ځان ته باید برابر کو
مګر خلک وایي کار نسته.
نه کار نه خ ډېر دي که وواړو کار ستاده ولی ځان باید زحمت ته ورکړو، نو زه په دې نه شرمېږم ځکه زه څه وخت لپاره اوس بیکاره سوم. نو ما وویل چې زه بیکاره سوم، صحیح ده مشکلات شته، د قرنطین سو وظیفې کمې سولې، امنیتي مشکلات سو. نو ما خپله ټیکسي راوویستله او هغه باندې مې خپله ټیکسي وانی وکړه، خپل زحمت او خواري هغه د جب خرچه مې پې رابچت کوم. تر اوسه پورې یعنی زه موټر چلوم او په دې باندې زه خوشحاله یم، فخر پرې کوم، ولی زه شکر سوال نه کوم، چا ته لاس نه نیسم، نو خپل هغه غریبي باندې شرمېږم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ.
قربان شم، خیر اوسئ، ژوندي اوسئ. تاسو نه مننه چې مترم خبرې وکړې، ډېره مننه.